د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په دوام کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پر پلان اندېښنه ښودلې. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وویل چې د لګڼو د افغانانو سره چې له ځورونو، ناقانونه نیونو او زور زیاتي څخه شکایتونه لري له نږدې خبرې کړي دي. ښاغلي بنټ زیاته کړه چې د پاکستان د تازه پلان له مخې ښایي تر 14 لکو پورې افغانان وایستل شي، چې په دې ډله کې ګڼ هغه خلک هم شامل دي چې د ځان د خوندیتوب لپاره یې افغانستان پریښی و. بنټ ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید هغه افغانان ونه باسي چې له 2020 کال وروسته یې په نورو هیوادونو کې د پناه لپاره غوښتنې ورکړې دي. د برتانیا د پوځ لوی درستیز وایي چې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو لخوا د ملکي وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د څیړنو بشپړ ملاتړ کوي. امیرالبهر تونی راتکن چې پرون د دې قضیې په تړاو موظفې کمیټې د ځواب ویلو لپاره راغوښتی و، په یو بیان کې ویلي چې دای او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه د دې څیړنو ملاتړ کوي. د برتانیا د دفاع وزارت لخوا موظفه کمیټه هغه ادعاوې څیړي چې وایي د برتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ لسګونه بېګناه ملکي افغانان چې ماشومان هم پکې و وژلي دي. په داسې حال کې چې هغوی د سرتیرو ته هیڅ راز امنیتي ګواښ نه کاوه. په دې ادعاو کې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د هغې کورنۍ د 9 غړو وژنه په داسې حال کې چې ویده و هم د بېلګې په توګه یاده شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې ډېر ژر به ملي لوبډلې ته یو نوی سر روزونکی وټاکي. د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی هاشمی وروسته له هغه دا خبره ازادۍ راډیو ته وکړه چې د ملي لوبډلې ځینو مخکښو غړو له هغې ډلې امید پوپلزی، فیصل شایسته او څو نورو د فوټبال فدراسیون چارواکي په مالي فساد تورن کړل. د لوبغاړو پر خپلو ټولنیزو پاڼو په یو بیان کې د فدراسیون مشران تورن کړي چې د ملي ټیم د سفرونو د ټکټونو پیسې دوی اخلي او همدارس د ملي لوبډلې کورنۍ سټډیوم یې له تاجکستانه سعودي عربستان ته انتقال کړی دی. خو د فوټبال فدراسیون ویان خوشینی وښوده چې د ملي ټیم لوبغاړو ته پیسې تر لوبو مهمې دي. هغه سعودي عربستان ته د کورنۍ سټډیوم لیږد لویه لاسته راوړنه وبلله. د فوټبال فدراسیون او لوبغاړو ترمنځ دا لانجه داسې مهال راغلې چې تمه ده افغانستان په څه باندې 20 ورځو کې د نړیوال جام په مقدماتي دور کې له قطر او کویت سره مسابقې وکړي. د غزې د روغتیا وزارت وایي د تیرې شپې په ترڅ کې د اسرایلو په هوایي حملو کې 200 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د دې وزارت ویان اشرف القدره په یو بیان کې دا د غزې د ترانګې له کلابندۍ وروسته د 24 ساعتونو په ترڅ کې د اسرایلو په بمبارۍ کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره بللې ده. د حماس د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس ډلې له برید وروسته په تیرو 2 اونیو کې د اسرائیلو په هوایي حملو کې د 2360 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15,191 کسان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه کې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو رعایت مهم بللی دی. هغه ویلي دي چې په جګړه کې ښکېله هیڅ ډله له قانون څخه پورته نه ده. ګوتریش دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په غونډه کې داسې مهال وکړي چې اسرائیلو پر غزې هوایي حملو ته دوام ورکړی. هغه غزې ته د بشري مرستو د رسولو د اسانتیا لپاره د سمدستي بشري اوربان غوښتنه وکړه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
کې
کچیر یوې مور زده کړې نه وکړي، هغه خپلو بچو ته د لیک لوست ارزښت روښانه کولی شي.
ښځې بې سواد دي، همداسې اولادونه ټول کوڅه کې همداسې خوشحال دي. هغه مور چې بې سواد ده، هغه یو سواد اولاد جامې ته نشته تقدیمولی.
لوستې مور له خپلو اولادونو سره د ژوند په اړه برخه کې کوم مرستې کولی شي؟
مور کچیر با سواد وي، د ماشوم سره د هغه د اهداف خلاص راوړلو کې کولای شي ډېر همکاري وکړي. کولای شي چې مثلا جامې په ارتباط هم مهمې توصیې دوی ته وکړي.
درنو دوستانو، تجربه خودلې چې کچیرې په یو کورنۍ کې میرمنې د زده کړې له نعمت څخه برخمنې وي، د اولاد روزنه په ښه توګه کولی شي. له بلې خوا څخه د ژوند په ټولو چارو کې له نارینهو سره هم مرسته کولی شي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو او سیاسي نظامونو د بدلون له وجې اکثره کورنیو یا خپل نارینه له لاسه ورکړي، یا هم په داسې سفر تللي چې د خپلې کورنۍ د ستونزو حال ته یې لاس نه رسیږي. کله چې د کور مسؤلیت او واړه بچې میرمنو ته پاتې کیږي، که دوی زده کړې کړي وي، پامه خبره خپلې وړې شړې کولی شي. خو که دوی نالوستي وي، د کور په څلورو دیوالونو کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. نجیبه د داسې میرمنې مستار نوم دی چې په خبره د بې سوادۍ له وجې خپلو اولادونو سره هغه د لومړي ټولګي په لیک لوست کې هم مرسته نشي کولی. بازار کې د سودا اخیستلو پر وخت د پیسو حسابونه ګډوډ وي. دا وایي چې که یې زده کړې کړې وای، اوس به له دې ستونزو سره مخ نه وه. د پغمان اوسیدونکي مرضیه وایي چې له 50 کلونو را په دې خوا یې میړه مسافر دی. دا چې د خپل زده کړې کړي، د کور ټولې چارې پر مخ وړي، او له اولادونو سره د هغو په لیک لوست کې هم ډېره مرسته کوي.
اوس همدا سواد ما ته دومره فایده کړي چې څه په همدغه وجه ده چې زه خپل دا ژوند مخکې بیایم. ډېره داسې بېسواده وي، بازار ته به نسو تللی. اولادونه دي ما الحمدلله اوس ټول باسواده دي، ټول ما سره کومک که ما دوی نه و تشویق کړي، که دو سره ما درس نه و ویلی، اوس به دوی هم بېسواده وو.
څومره وخت کېږي چې خاوند یې نشته او یوازې تاسو ته د بچو مسؤلیت در له غاړې ده؟
5 کاله. پنځه کاله کېږي. درې کاله خاصان هېڅ رانغې ده، بیا یواری راغی، څو میاشتې تېرې کړې، دا 2 کاله بیا نه دي راغلي.
چې کله خاوند نه یې که نه، په کور کې کوم کارونه تاسې کوئ؟
چې نه یې دا د کور کارونه، خو د کور کار ده چې زه کوم. د بیرون سودا راوړل، ډاکټر ته اولاد بیول، خپله مې ټول مسؤلیتونه دي. د مکتب چې مور پلار غواړي، زه خپل ځم. چې شیان وسایل خرابېږي، له برقي سره، له دوان سره، له مثلا فلتر مې خرابېږي، دا ټول مسؤلیتونه زه پخپله مجرا کوم.
اوس درته وایه چې د دغو ټولو کارو په کولو کې د تا سواد، د تا درس، د تا تحصیل څومره سره مرسته کړې؟
یعنی 90% د ما سواد، ځکه چې زنګ وهم که په نمبر نه پوهېدم مور سره خبرې نسو کولی، که په خط نه پوهېدم بل به مې نسو تویلولی. کپا دا ټول 90% د ما سواد په درد لګېدلی.
بچو سره په لیک لوست کې څومره کوشش کوي؟ د کارخانګي پوښتنه یې که درس سره وایي؟
درس سره وایم، د کارخانګي پوښتنه یې کومه، دا د فیس په خپل ځای زم تویلم. دلته یعنی تا چیش که سواد رول لري، چې زه کارخانګي دایره ونه ګورم، زه باید چیرې په کارخانګي پوسم؟ هغه به ما ته وایي چې ته مونږ کارخانګي کړی، کتابچه ورته ګورم، دایره یې ګورم، چې نوه مې مضمون په مضمون څه هر مضمون درسي، هغه به زه ورسره کومک هم کارخانګي به مخکې وړم.
داسې ته باسواده یې او د کور مشکلات علولی سي، د تاسو میړه څومره زړه یې ټول د مسافري کوي؟
بېخي نو زړه یې جامې ده. هغه وایي چې مخکې ځي ژوند څه، هغه زړه یې جامې ده. بېخي ډاډه، هغه هم له مجبورې تللی، له مجبورې چې هغه زه دغه کور مخکې بوزم، ژوند مخکې بوزم، اولاد مکم، هغه یو مړې نفقه راوړي. الله هغه هم الله پسې روانې، الله له پیدا کړي چې موږ اولادونه آینده کې ښه نیک صالح نیکعمل لوی شي، باسواده لوی شي. همدا وایي چې زه تاسو مزدور یم، زه تاسو ته کار کوم، خیر ده، تاسو خپل درس وایي اولادو ته. او اولادونه دومره غران جوړي چې دا امامش لور خو به اول نمره وه، شپږمه پورې ویلې نور راوته، دومره غران جوړي. بیا مې اوس په کورس کې شامل کړي، بیا ملک امید لرو چې همدا وایي چې باسواده شي، چې دی درس وایي، چې دی حاصل وکړي.
چار چاپېره د داسې کسان لیدلی دي چې د کور مسؤلیت هم ورلغړې، د بچو روزنه هم ورلغړې، مګر خپلی درس نه دی ویلی، سواد نه لري، مشکلاتو سره مخ دي؟
او څنګه را دلته اطراف نه خلق راغلی دي فزي بي بي سواد دي زور سره کومک کوما نور شوال خلق نه کومک وړي بي سواد دي میرونه په ایران کې دي مثلا یو ولایت کې کار کوي ډیر مشکلات لري هزار مشکلات د خوشمن ډیر سخت مخ کې
مثلا کوم مشکلات ډیر زیات جدي دي
بستا ژوند سخت دی بستا ژوند دی هیڅ وی پیخین ژوند سخت دی ځکه نو ورته لسیت نه خپل اولاد وکړم نس کوي همداسې اولاد ټول کوچیک همداسې خوشی دي هغوی خو باسواده هغه مور چې بېسواده ده هغه یو یو باسواده اولاد جامې ته نشي تقدیمولی هغه هېڅ دا احساس نه لري چې زه بیخي دا درک نه لري چې خپله باسواده نه یم هغه بیخي درک نه لري چې زه څنګه اولاد لوی کړم چې که په کوڅې وګرځېده که چرسي سه که چیرې چوکر لاړه ده دایي وکړه دا ورته بېتفاوته ده ځکه خپله بېسواده ده
یعنی د زده کړې ارزښت نه ده ورته معلوم
نه نو د پلار بېسواده مور بېسواده هغه خپل اولاد ته چندان توجه نه کوي هېڅ اهمیت ورته نه ښکاري د دې چې دا سواد شی ده ځکه خپله بېسواده ده
نارینه چې د میرمنو د زده کړې ارزښت څخه خبر دي په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام پر ښځینه او باندې د زده کړې دروازې بندې کړي دوی هڅه کوي چې په یو ډول نه په یو ډول افغان میرمنو ته د لیک لوست اسانتیاوې برابرې کړي. انجینر احمد پردیس همتوال یو له همداسې کسانو څخه دی. هغه په پیل کې د لوستې مور په هکله غږېږي.
لوستې مور د خپل اولادونو په تربیه کې مهم رول لري، یعنی د مور غږ هغه مکتب ده چې اولنۍ تربیه تاسلوی کچيري مور باسواده اوسيږي، یعنی دا په دې معنا چې دغه اولنۍ تربیه به ډیره سالم شي او استاد سره تربیه شوی وي. کولای شي چې مثلا د ماشوم مور کچيري باسواده وي د ماشوم سره دغه د اهداف لاسره وږي کې کولای شي ډیر همکاري وکړي او همدارنګه کولای شي چې مثلا د جامع په ارتباط هم غوي ته مخ کې د دې چې جامع ته وړاندې شي مهم تربیه دی ته یا توصيه دی ته وکړي. هغه کورنۍ چې مثلا هغه مورانی مثلا باسواده دي وي د زندگی د ژوند په لحاظ هم په حالت کې قرار لري او کولای شي چې مثلا یعنی د خپل خاوند مټ وګرځيږي او له هغه سره مرسته وکړي او د اقتصاد په تکلیف کولو کې هم بشپړ رول ترسره کړي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه که دا خبر مشخصه واضح کړو کله چې په یو کور کې یو میرمن باسواده وي د کورنۍ نارینه و ته هغه د ژوند چارې څومره اسانه کیږي؟
که چې یو میرمن باسواده وي مهم رول لوبوي هغه دا چې دا د مثلا د کورنۍ د اولادونو په تربیه کې همدارنګ د جامع په جوړولو کې د کورنۍ په جوړولو کې او له خلکو سره د ارتباطاتو په برخه کې هم عمده رول لري او کولای شي چې مثلا ډیره ښه مثلا له نورو خلکو سره په ډیر ښه شکل باندې تعاملي روابط ولري او که چیرې په کورنۍ کې ستونزې راولاړیږي نو هغو ستونزو ته هم په ډیر ښه او عقلاني درایت سره کولای شي چې د حل لارې پیدا کی. او کورنۍ کې چې باسواده میرمن وي هغه تر ډېر ځایه پورې اجازه نه ورکوي چې کورنۍ کې که چیرې ستونزې هم راولاړیږي هغه ډېرې سترې شي او لاین حل وګرځېږي. نو په کل کې داسې ویلای سو چې باسواده میرمن د کورنۍ لپاره یو ښه ایډیال کېدای شي او همدارنګه یو ښه مشاور او د کورنۍ سره په ټولو برخو کې ښه کومک کوونکی کېدلی شي.
استاد دا چې نن سبا ښځینه زده کړې نسي کولی تاسو خپله د یو نارینه په صفت یو افغان په صفت څومره خوابدي یاستئ او آیا دا تشه به موږ جبران کړی سو؟
په اوسنی شرایطو کې چې بدبختانه میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو دوی تعلیم وکړي له دې سره نه تنها زه بلکې د جامع اکثریت قشر له دې نظر سره مخالف دي په دې خاطر باندې چې علم په نرو ښځه باندې خدای تعالی فرض کړي دي که هغه مثلا دیني علم وي او که چیرې عصري علم وي میرمن د جامع نیم قشر یا 50% تشکیلوي نو په دې خاطر باندې دا د جامع نیم بدن ده او که چیرې مثلا زموږ نیم بدن فلج وسیږي نو موږ نس کولای شو چې ځان یو بشپړ انسان تلقی کړو او یعنی موږ به مایوب بلل کیږو.
تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې د یوې باسواده مور ګټې په کورنۍ کې څه دي بیا په ټولنه کې څه دي او په ټوله کې کله چې یو ښځه باسواده وي دغه هغه مثبت ټول اړخونه مو یاد کړل په داسې وخت کې چې اوس افغان میرمنې زده کړې نسي کولای تاسو د یو استاد په صفت په اوسنیو شرایطو کې له خپل ملت
سره انجونو سره خدینه او سره څمرسته کړی دا چې دوی ادي اقال ترڅو چې وضعیت سميږي یو څه زده کړي.
دې ته موږ آنلاین کورسونه د انګلیش په برخه کې جوړ کړی دي. همدارنګه اوس تصمیم لرم د معیاري پښتو زده کړې همدارنګه دا سیستم هم بشپړ شي او موږ به وکولای شو چې ډېر زیات وروڼه او خویندې له ځان سره ولرو او دوی له ډېرو لرې منطقو څخه له موږ سره په دغو درسونو کې اشتراک وکړي او خپل تعلیمي سطح لوړه بوځي.
تاسو انجونو ته او مېرمنو ته څه مشوره لرئ؟ دوی په کور کې داسې فرصتونو نه استفاده وکي، ځکه د یو باسواده میرمنې ګټې ډېرې زیاتې دي. نو باید هر څوک هڅه وکړي چې ځان باسواده کړي. په کور کې دوی خپله تر کومې اندازې علي ځلې وکړي،
دوی باید خپل وخت تلف نه کړي. که چیرې اوس انجونو په مخ باندې پانتلونو او د مکاتبو دروازې هم بندې دي، خو دوی باید له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې خپل وخت بې ځایه ضایع نه کړي. د دغو آنلاین کورسونو څخه هر فرصت څخه دوی باید په جدا جدا ډول باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه لتاي څخه.
د لوګر ولایت یو میرمن چې نغواړي نومې په خبرونه کې خپور شي وایي چې د کلونه کلونه د افغانستان په کلیو باندې کې خلکو ته د ښځو د زده کړې د ارزښت پاکله عامه پوهاوی ورکړی دی. دا چې حاکم نظام افغان میرمنې له زده کړې څخه بې برخې کړي دي، په خبره زیانې نه جبران کیدونکی دی. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کله چې په یو کور کې مور باسواده یې، نو طبعا د مور سلوک کردار او هغه ټول کړنې په ماشوم باندې زیات اغېز لري او ماشوم ترې نه متاثره کېږي. ځکه موږ او تاسو دوه نوه زده کړې لرو. یو هغه زده کړه ده چې موږ یې گفتاري او چا ته ورښیو، یو هغه زده کړه ده چې ماشوم یې له مور څخه کوي چې هغه کرداري یا کاپي کړې دي. که تاسو متوجه شوي واست چې مور مونځ کوي یا یو مشر یو کار کوي، د ماشوم را په ژبه نه یې راغلی، هغه یې نه یې زده، خو درېږي، هغه حرکات کوي، هغه تلنې کوي چې مشران یې کوي.
او د کورنۍ په اقتصاد کې د باسواده ښځې رول به څومره وي؟
نهایت یې ده. که 50% یو سړی کار کوي چې مور کله باسواده یا ښځه، په هغه کور کې نارینه او نه ډېر سهم ښځه اخلي، ځکه چې ښځه هم بیرون کار کوي هم د کور کار کوي هم ماشوم روزي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې په اقتصادي چارو کې د مور مثبت رول همدومره ډېری، او دا یو واقعیت ده. په دې باندې سره سترګې نشي پټولی. موږ یې نو چې هغه میندې چې باسواده دي څومره خپل ماشوم په ښه رویه په ښه انګیزه سره روزي، څنګه په هغه لومړۍ کلونه کې په مزده کړه کې په ښوونځي کې ماشومان ستونزه نه لري. دا یو واقعیت ده، او دا زموږ متاسفانه چې زموږ ډېرې میندې د سواد د نعمت څخه بې برخې دي. عاطفه عینې عاطفه ده، هغه فطرتي مینه چې داسې مور لري یا رحمی چې مور لري، هغه واقعا د ټولو انسانانو یو شان ده. هغوی هم ډېر زحمت وباسي، خو چې څومره هغه میندې چې زده کړې نه یې کړې، باسواده نه یې، یعنی واقعا سخته ده. هغوی د ځان لپاره څه نشي کولای، نو د مکتب لپاره په ښوونځي کې په ځینو برخو باندې هغوی نه پوهېږي چې ماشوم سره څنګه رویه وکړي، ماشوم ته څنګه خپل اولاد سره دوی مرسته وکړي تر څو دوی ماشوم په ښوونځي کې ستونزه ونه لري، څنګه هغه ځینې مشکلات خپل ماشوم ته څنګه حل کړي او څنګه یې وروښیي. او هغه میندې چې باسواده دي ګوري چې هغه څنګه خپل ماشومان په روحیې سره روزي. وایکه یو ملک ګوري، د یو ملک پرمختګ ګوري، د هغې ملک د ښځو وضعیت یا د ښځو کرکټر ګوري چې ښځې په کوم وضعیت کې دي یا په کوم حالت کې دي. کله چې ښځه مور ده چې مور ارامه وي، نو طبعا چې ماشوم ارامه وي. او کله چې مور باسواده وي، با انګیزه او باسواده ماشومان روزي. نو متاسفانه چې زموږ په هېواد کې دغه ستونزه شته دي، او هغه میندې چې کورونو کې دي او په ولایتونو کې دي اکثریت دغه ستونزه او مشکلات لري چې هغوی له خپله ستونزه نه شي حلولی، او د ماشوم ستونزه به څنګه حل کړي.
تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه. کله چې یو مور سواد نه لري هغه خپل مشکل نسی الولی، څه پاتې خولادار د ماشومانو مشکل الکا؟ که په دې خبرې راته وکړي چې کله یو مور با سواد وي حتمان ژوند کې اس کې ولاړې شته، له دو سره څومره په ښه توګه بیا دا مقاومت کولی سي، خپل مشکل څومره حل کوي؟
کله چې مور با سواد وي خو طبعا هغه نو لارې ورته معلومه وي، د هر څه لپاره یو بدیل لټوي. او کله چې یو انسان د په قرآن عظیم شان کې د یو پوه انسان او د یو ناپوه انسان چې زده کړه یې نه وي کړې، د هغې د رڼا او د تیاره مثال پکې راغلی د شپه او د ورځ. نو تاسو په ورځ کې په رڼا کې هر چیرې ګرځو ځو، ماشومان که امکانات یې که نه وي، او په شپه کې چې برق نه وي، چې یو وسایل در سره نه وي، کله څوک ګرځېدای شي؟ نو طبعا چې باسواده مور بدیل لارې لټوي، ماشومان ته وایي اگه صبر لار لټوي. او هغه انسان چې تجربه ونه لري، زده کړه ونه لري، طبعا چې سخته ده، هغه مور به څه وکړي؟ هغه مور خو بیا هم دغه ډېر مصیبتونه چې موږ او تاسو ګورو چې په اولادونو باندې په ماشومانو باندې راځي، هغه یې دې لپاره چې میندې له حقوقونه نه دي خبر، میندې نه پوهېږي یو ماشوم له حقه نه دي خبر، نه پوهېږي دا یو انسان ده، دغه به راتلونکی د په لاس کې ته به څنګه وروځو، د سره باید څه وکړو؟
په دې وروستیو کې چې په مېرمنو باندې د زده کړې لارې باندې دي، او تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه کومې ستونزې چې موږ په ټولنه کې لرو، علت یې دا ده چې میندې بې سواده دي. اوس له دې وروسته دغه احصایه په زیاتېدلو ځکه ده چې د مکتب دروازې بندې دي، د پوهنتون دروازې بندې دي، تاسو دا موضوع څومره خطرناکه د افغانستان راتلونکي ته بولئ؟
دا یو نهایت د تاسف وړ خبره ده، په هیڅ دنیا کې دا داسې نه ده. موږ او تاسو کومه باسواده مور خپل زوی ته وایي چې ټوپک واخله، یا خپل هیواد وران کړه، یا خپل یو انسان ووژنه؟ ای دې لپاره چې دغه د ځینو کړیو خواهشات برآوردی، دوی نه غواړي چې مور یا د مونږ خویندې باسواده سي او دغه ستونزه بنیادي حل سي. د همدې لپاره چې دوی دغه جرنده وچرخېږي، بېکاره نه وي، دې لپاره نو هغه میندې دي ځورېږي پې دوی، کړېږي پې دوی ګرد عمر، او په دغه باندې نه پوهېږي دغه ماشوم به ولې ضایع سي، دغه ولې زړه مو پرې خوړل کېږي، او دنیا به نه پرې جوړېږي. یو کور کې به وګوري چې لس اولاد به یې وي، خو یو کې به یې خیر نه وي. د همدې لپاره چې هغوی روزنې ته ضرورت لري انسانان، که روزنه او انګېزه نه وي نو هېڅکله یو ټولنه پرمختګ نه کوي. نو ماشوم خو که روزنه ونه ګوري، که یو صحیح لاشکاري نو خو د چا به درد لګېږي. مهمه خبره ده چې یو څه بند سړی باید کنټرول وري. انسان یوازنی موجود ده چې تر درویشت کلنی او پنځه کلنی پورې مستقیم هدایت ته نیاز لري، زده کړو ته ضرورت لري. او که انسان زده کړه ونه ویني، صرف خوراک او څکاک وکړي، هغه خو بیا په ډېر کم شي باندې غلطېږي. څو کاله مخکې موږ یو رپورټ جوړولو په هلمند کې، یو چا سره ما خپله مرکه وکړله، مرچې د غوړې څه دی ارمان ده، څپلۍ یو ټوپک یو موټر سکل ولرم. نو دغه ځوان ته که هر چا دغه امکانات برابرول، نو لس رقم استفاده باید ورنه کول. بې سواده مور بې انګیزې اولاد رالویوي، زده کړه نه لري، تجربه نه لري، اولاد باندې زده کړه نه کوي ځکه چې هغه زده کړه نه لري. یو انسان چې خپله پوهه ولري نو هېڅکله یې بیا دانه نه اورېږي چې اولاد زده کړه ونه کړي. پوهېږم هغه موږ د میندو ارمان ده، په همدې هغوی په لارو باندې نه پوهېږي. کله چې انسان خپل حق ونشي غوښتلی، اولاد ته خو هغه لاره نشي وښودلی. نو موږ او تاسو دا لازمه ده، دا حتمي خبره ده چې یو مور زده کړه لري، د هغه کور پنځه نسله باسواده،
ځکه چې هغوی
خپل اولاد
په انګیزه روزي باسواده یې روزي. په آخر کې به غواړم دا پوښتنه له تاسو مطرح کړم چې اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې د ښځو لپاره زده کړې نشته، د دې لپاره چې یوه باسواده مور ډېرې زیاتې ګټې هم ځان ته رسولی سي، هم بچو ته، هم کورنۍ ته، هم ټولنې ته. په داسې وضعیت کې مېرمنې څه وکړي چې له زده کړې څخه لرې پاتې نه سي، که څه هم په رسمي ډول دوی څه نه سي کولی، شخصي څه وکړي؟
څوک چې څومره زده کړه لري داغه تجربو نه د زده کړو کې د مغه د ګټه واخلي او دا بهر د نه تړي. یا وخت همداسې مکتبونه بند کړي ول په مونږ باندې د ما مور بېچاره کوي. مونږ ته به په کور کې دومره چې بابره کم نه وي مونږ ته به کتابچه را کول یا ور به چې لیکنه پکې وکړي په پنسل باندې بیا به یې له سره پاکول بیا به یې مونږ ته را کول پکې لیکنه وکړي. او هم دا دنګ نړیواله ده ښځو نه چې ټول افغانستان سول خلکو نه لاړ نه چې ټول یو لاسي متحد سي په خبرو کې دي ورسره کښېني او دا دې ورنه وغواړي. دا د دوی حق ده او دا نړیوال باید پرې فشار راوړي چې دا د افغانستان د ښځو حق ده. نظامونه که هر چیرې بدلېږي په ښځو باندې په دغه قشر باندې په هیڅ دنیا کې دومره ظلم نه رسوي چې په افغانستان کې سوي. د نور دنیا ښځې وګوري د مونږ د ملک ښځې وګوري او دغه ټول قوانین دغه ټول شیان چې وضع سوي دي او ظلم را روان ده د نارینه له لاسه ده. هېڅکله مونږ او تاسو ګورو چې که په همسایه ملکونو کې یو غږ جګ سو یا ښځه باندې ښځه د خپل حق لپاره غږ پورته کړي د هرې ښځې نه چې ښځه له کور نه ووتله د خپل حق لپاره نارینه ورسره وو. د مونږ او تاسو کله کوم نارینه پورته سوی ده چې ووایي چې مونږ د لورانو لپاره مکته یو چیرې مکتبونه بند شوي ول ما خپله سپینګر ته یې چې راپورته سي خدا خو د تاسو حق ده وایي خیر ده سه کال به یې ونه وایي بل کال به یې بیا ووایي. همت نشته همکاري له ناوله خواله ښځو سره نشته نه نارینه په سنګونو کې شته نه له کوره مایه شوي دي نه له بیرونه مایه شوي دي. خپل همت یې کړی ده خپل حق دپاره د دې لپاره چې د آینده لپاره دوی هر څه ته ضرورت لري. یو کور کې یوه ښځه مریضه سي نارینه یې دومره توان نه لري چې بیرون یې بوځي امسایه ملکونو ته یې بوځي. مونږ او تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو که نه لرو؟ مونږ او تاسو مامور ته معلمې ته ضرورت لرو که نه لرو؟ مونږ او تاسو پولیس ته ضرورت لرو که نه لرو؟ همداسې په ټولو چارو کې چې ښځه په کور کې مهمه ده په بیروني چارو کې په هره برخه کې ښځو ته مونږ او تاسو ضرورت لرو. او دا داسې نه کولی چې مونږ یو ښځه هېڅ روزنه ورنه کړو ښځه هېڅ روزنه ونه ګوري فقط هلته یې ودرو نه. د ښځې لپاره لازمي وهمي ده چې باید د هر انسان لپاره دغه نارینه چې زده کړه نه کوي خو داسې ملکونه ورانه وي. که د یو ملک خلک پوهې ته ارزښت ورنه کړي نو فکر وکړي نظام به څه په قصه کې شي. نظامونه په ټوله نړۍ کې خپله پالیسي لري خپل پالیسي پر مخ بیایي. نو خلک ټول خلک باید د سواد په ارزښت باندې پوه سي او د افغانستان خلک له زنه ډېر نه دي غوښتي.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل د نجونو پاک لې په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځل کار څخه مانه شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه. ایجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېد. بیا یې پانتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه. د افغانستان په ټولو ولایاتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. په ستایو کې باندې امیر ته هم د خځو پر تک بندیز ولګاوه. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاس ترولنه او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 24 شپږ سوه یو. تر بیا خو وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
مریم زم.